شپک بجی شوی قدرمن اوریدونکو زه رضوان مراد یم د ازادي راډیو د ماخمنې خبری مجلې وړاندې کولو لپاره له تاسو سره په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د حمید رکین په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې په قندهار کې سلګونو قومي او دینی عالمانو غږ وکړ چې باید کورنۍ خپل اولادونه نور په افغانستان کې جګړې ته پرېنږدي. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې نړیواله ټولنه باید افغانستان سره خپل مالی مرستې بندې نه کړي. نور مهم رپورټونه هم لرو، خو په سر کې له احمد شیبر څخه د دې سات مهم خبرونه اورو.
د څو مهمو خبرونو سرټکی، په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې د غور په ولایت او د هرات په وو ولسوالیو کې به افغان ځواکونو ته له بهرنیو امنیتي چارې په دوهمه مرحله کې وسپارل شي. په هرات کې نن چاودنې یو ترکی انجینر ووژه او دوه تنه یې ټپیان کړل. د روسیې ولسمشر نن د روسیې د هوایي چلند خوندیتوب پر بېکاره سابقې انتقاد وکړ او د الوتکې د هغې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه چې پکې د هاکي د یوه مهم ټیم د غړو په ګډون 43 تنه پرون ووژل شول. او د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک نن بیا محکمې ته ولاړ. بشپړ خبرونه. په هرات کې امنیتي چارواکي وایي چې د غور په ولایت او د هرات په وو ولسوالیو کې به افغان ځواکونو ته له بهرنیو امنیتي چارې په دوهمه مرحله کې وسپارل شي. مخکې د هرات په ګډون د افغانستان د وسیمو امنیتي چارې افغانانو ته سپارل شوې، خو دوهمه مرحله به ډېر ژر پیل شي. په دوهمه مرحله کې د غور یوازې د مرکز چغچران امنیتي چارې افغانانو ته سپارل کیږي. بل لور ته په هرات کې نن چاودنې یو ترکی انجینر ووژه او دوه تنه یې ټپیان کړل. د هرات د والي ویان محی الدین نوري ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د شینډنډ ولسوالۍ په اوریاخیلو سیمو کې وشوه. سیمه ایزو دولتی چارواکو ویلی دی چې دا چاودنه طالبانو کړې ده. طالبانو بیا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خوست امنیتي چارواکي وایي د نادرشاه کوټ په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه موټر د ماین چاودنه شوې چې د ملي اردو 15 سرتیري پکې وژل شوي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ د رسنیو مسؤول سمنوال زیارت ګل ازادي راډیو ته وویل چې دغه د سړک د غاړې چاودنه تیر شپه ناوخته وشوه او د ملي اردو یو رینجر موټر هم پکې ویجاړ شوی دی. طالبان وایي چې د ملي اردو شپږ پوځیانې وژلې دي. ایساف یا نړیواله سوله ساتي ځواکونه وایي چې دوه سرتیري د افغانستان په جنوب کې وژل شوي دي. ایساف د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې دا عسکر نن د ماین په چاودنه کې وژل شوي، خو د پیښې د دقیق ځای په اړه څه نه دی ویلي. په اعلامیه کې د دې عسکرو د هویت په اړه هم څه نه دی ویل شوي. د روسیې ولسمشر دیمیتر مدویدف نن د روسیې د هوایي چلند خوندیتوب پر بېکاره سابقې انتقاد وکړ او د الوتکې د هغې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه یې وکړه چې پکې د هاکي د یوه مهم ټیم د غړو په ګډون 43 تنه ووژل شول. مدویدف نن هغه ځای ته ورغی چې پکې مسافر وړونکې یاک 42 الوتکه د یاروسلاول ښار ته نږدې پرون وغورځېده. دا ښار د ماسکو د شمال ختیځ په 300 کیلومترۍ کې پروت دی. مدویدف وویل دا د ګرد روسیې لپاره یو ناورین دی. وبخشي د روسي ولسمشر مدویدف وویل دا د ګرد روسي لپاره یو ناورین دی.
Это, конечно, шок для всей страны, как обычно.
دا د ټول هیواد لپاره یو ټکان دی. داسې پیښې تل د خفګان وړ دي، خو په دې پیښه کې نورې خبرې هم شته. د دې الوتکې په منځ کې یو ټیم و چې نه یوازې په یاروسلاول کې بلکې په ټول هیواد کې د خلکو خوشاوه. ډیره تکړه ډله وه، زموږ په هیواد کې تر ټولو بریالۍ ډله وه. دا ستره ضایه ده، نه د ټولو کورنیو لپاره بلکې د ټول هیواد لپاره او د ټولو لیدونکو لپاره. د الوتکې د روسیې د یخ هاکي د لوبډلې لوکوموتیف یاروسلاف غړي لیشتول. دغه ټیم درې ځلې په روسیې کې د یخ هاکي لوبو اتل شوی دی. د دې ټیم لوبغاړي او مربي د څو هیوادو دي. په دوی کې د روسیې، بلاروس، چک جمهوریت، سویډن، سلواکیا او کاناډا لوبغاړي شامل دي. د ټولو 43 کسانو مړي چې د الوتکې په پیښه کې وژل شول موندل شوي دي او دوه تنه چې ژوندي پاتې شوي دي د هغوی روغتیایي وضعیت هم ښه نه دی. د الوتکې د ثبت وسایل تر اوسه نه دي موندل شوي. په یاروسلاول کې چارواکو درې ورځې ماتم اعلان کړ چې د جمعې له ورځې به پیل شي. د یخ هاکي ټیم د بلاروس مرکز منسک ته روان و چې د الوتکې پیښه رامنځته شوه. د لیبیا پخوانی مشر معمر القذافی هغه اوازې دروغ بللې چې دی د لیبیا په جنوب کې ګاونډي هیواد نیجر ته تښتېدلی دی. قذافی په ټلیفون کې د سوریې الرای تلویزیون ته وویل چې هغه رپورټونه چې پکې ویل شوي دي چې قذافی لیبیا پرې ایښې ده او نیجر ته تللی دی د روحي جګړې یوه برخه دروغ دي. قذافی بیا ټینګار وکړ چې د ده په وینا ناټو او هغو موشکانو ته به چې پر لیبیا ورمات شوي دي ماتې ورکړي.
الى جماهير شعبنا الليبي
د لیبیا ټول ولسته، لیبیا ستاسو خاوره ده، لنیکونو او غور نیکونو. هغه کسان چې اوس غواړي د خاوره له تاسو ونیسي هغوی تیری کوونکي دي، هغوی اجیران دي، هغوی کوڅه ډب سپي دي، هغوی ایمان نه لري، هغوی هغه بهرنیان دي چې له یوې مودې راهیسې په لیبیا کې اوسي او غواړي چې ستاسو د نیکونو خاوره له تاسو خپله کړي، لیکن دا ممکنه نه ده. په عین وخت کې نیجر ویلي دي چې پر دې فکر کوي چې که چېرته قذافي د پناه اخیستلو لپاره ورشي څه ډول چلند ورسره وکړي. د نیجر د بهرنیو چارو وزیر بی بی سي نړیوالې څانګې ته وویل چې نیجر به وروسته دا پریکړه وکړي چې قذافي مني یا هغه د جرمونو نړیوالې محکمې ته سپاري. د امریکا دفاع وزارت وایي چې داسې اطلاعات نه لري چې پر دې دلالت وکړي چې قذافي لیبیا پرې ایښې ده. د مصر پخوانی ولسمشر حسنی مبارک نن بیا محکمې ته ولاړ پر د تور دی چې په جنوري او فبروري میاشتو کې پر مظاهره کوونکو د ډزو امر ورکړی دی. همدارس په اداري فساد تورن شوی دی. په خپله مبارک دا تورونه رد کړی دی. د مصر د واکمنې پوځي شورا مشر فیلډ مارشال محمد تنتاوي چې د مبارک په حکومت کې د دفاع وزیر و محکمې ته د شهادت ورکولو لپاره ورغوښتل شوی دی. د مصر د پوځي شورا لوی درسیس او د مبارک په حکومت کې مرستیال ولسمشر او د استخباراتو د ادارې مشر عمر سلیمان هم محکمې ته د شهادت ورکولو لپاره احضار شوی دي. د حسنی مبارک محکمه د اګست په درېمه پیل شوه او تر اوسه څلور ځلې محکمې ته په هلیکوپتر کې په داسې حال کې بیول شوی دی چې د ناروغۍ په لاسي چوکۍ کې ناستو. فلسطینیانو نن په ملګرو ملتو کې د خپل غړیتوب لپاره مبارزه پیل کړه. دا مبارزه د دې لپاره شروع شوه چې د سپتمبر په شلمه ټاکل شوې ده د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره وړاندیز وکړي. د دې پلان په اړه محمود عباس نن پر عمل الله کې له جکپور یو فلسطیني چارواکو سره وکتل. امریکا او اسرائیل له دې سره مخالفت کوي چې اوس فلسطینیان بیل حکومت ولري. د جرمني پولیس وایي چې دوی په برلین کې دوه تنه مشکوک کسان په دې تور نیولي دي چې هغه کیمیاوي مواد یې ترلاسه کول چې شاید د بم جوړولو لپاره په کار شي. دغه دوه تنه یو 43 کلن جرمنی دی چې له اصله لبنانی دی، بلې د غزې دی چې 28 کاله عمر لري. جرمني پولیسو وویل چې نن سهار یې د دغو کسانو اپارتمان په مرکز برلین کې وپلټه او دغه اسلامي کلتوري مرکز تلاشي هم وکړه چې پکې دغو کسانو وخت تیر کړی دی. او روسي خبر داده چې تمه ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن ماښام کانګرس ته په خپل وینا کې د 300 میلیارد ډالرو په ارزښت کارونو د موندلو یو پلان اعلان کړي. په امریکا کې د بیکاری کچه 9.1% ده او د 2012 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره بیکاری یو مهمه مسله ده. اوباما به نن ماښام په خپل تلویزیون وینا کې کانګرس وهڅوي چې د روان میلادي کال تر پایه د وړاندیزونه تصویب کړي.
شپږ بجې او اته دقیقې تاسې د ازادي راډیو مخامنې خبري مجله اورئ. په کندهار کې نن سلګونو قومي مشرانو د طالبانو او هغو کسانو پر کورنیو غږ وکړ چې په جګړه کې ښکېل وویل چې دغه کورنۍ باید خپل اولادونه له جګړې څخه راوباسي.
هر ورځ د شهیدانو هدیره وي، پوهې که په دې باندې سې په تای څونه تجارتونه وکړو. اوله تیاره د امریکا سې په تای بمبار کوو، له کومه میدانه یې پرواز کړل.
د افغانستان د مالی وزارت له مرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې د کابل بانک د ناورین په خاطر له افغانستان سره خپلې مرستې ونه ځنډوي. د دې وزارت ویان وایي
نورو هیوادونو او سازمانونو همداسې چې خپل ژمنې تر اوسه تاته رسولي دي خپلې ژمنې هغوی کېنو کې.
یو شمیر افغان صرافان وایي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه جعلي ډالر نوټونه افغان بازارونو ته وارد شوي دي. په دې اړه درته هم ریپورت لرو. او دا هم وایي چې په فراه ولایت کې چارواکي وایي یو اندازه چودونکي مواد چې ښایي په ګاونډي هېوادونو کې به جوړ شوي په دې ولایت کې نیول شوي دي. په کابل کې د حضوري چمن په اړه درته هم په زړه پورې ریپورت لرو. په کابل ښار کې د حضوري چمن د بیا رغونې او ښیرازه کولو چارې بشپړ شوي. خو دا چمن د یو کال لپاره د ورزشکارانو پر مخ تړل شوی دی. دغه راز په خبری مجله کې درته په روسیې د هغې الوتکې د سقوط د پیښې ریپورت لرو چې پکې د یخ پر سر د هاکی د ټیم مشهور لوبغاړي وژل شوی دی. تاسې د ازادي راډیو مخامنه خبري مو چې الله ورید ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په ټولو غټو خارونو کې په اف ام 100.15 چپا په ډېر صفا ډول اوریدلی شئ. په کندهار کې سلګونو قومي مشرانو د سویلي حوزې د نظامي چارو د مسؤل اسدالله خالد په مشرۍ د سولې لپاره غونډه وکړه. د غونډې برخوالو دا ځل د وسلوالو طالبانو له میندو وغوښتل چې خپل اولادونه او بچیان جنګ کولو ته پرېنږدي. محمد صادق رښتینی او په دې اړه له کندهاره رپورټ.
د کندهار سلګونو قومي مشرانو او سپینږیرو د پنجشنبې په ورځ په یوه پراخه غونډه کې د وسلوالو طالبانو پر میندو غږ وکړ چې خپل اولادونه او بچان د جنګ کولو را وګرځوي. قومي مشرانو دا غوښتنه په هغه غونډه کې وکړه چې د دې ولایت په منډیګک ماڼۍ کې د سولې او ثبات په هدف جوړه شوې وه. په کندهار کې د سولې د شورا مشر حاجي عطا محمد وویل چې د ښځو خبرې ښه اغېز لري او دوی کولای سي چې خپل اولادونه د جنګ کولو را وګرځوي.
د مندو او خوندو څخه دا هیله ده چې خپلو دغو اولادو ته چې په جنګ کې ولاړ دي او جنګونه کوي او توپک ورسره دي هغوسه مې دا په احترام سره هیله ده چې خپلو دغو بچیانو ته ووایه چې دا جنګ وژنه نوره مه کوئ، ځکه دا ښځې مهربانه دي، دوی د خپلو اولادونو پوکې سبا تاسې وژل کېږي، ستاسو زامن هم اطمینان کېږي، ولې داسې کوئ؟
یو بل قومي مشر تورنیک محمد بیا په کندهار کې د یو شمیر هیوادونو کنسلګری تورنی کړی چې پټ فعالیتونه کوي.
په کندهار کې درې کنسلګری دي. یو ورځ ته د احتیاط لپاره یو چاته وظیفه ورکړه چې پر دا کنسلګری څه حال دي، آیا دغه نه خلک پاسپورټونه غواړي، آیا دغه نه مراجعین دا کنسلګری لري، او که دلته نورې جاسوسي شبکې هم فعال دي. زما د دې دغه څو زه په سولې کې لس کسه پاسپورټ والا بولم، نورې سرګرمۍ دلته شته.
د سویلی حوزې د نظامی چارو مسؤل او د سرحدونو وزیر اسدالله خالد هم په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان څخه رهبری کیږي.
له هر چا سره چې په هر ذریعه ارتباط لري خبرې ورسره وکړي، سره ور خلاص کړي، پوهې کړي چې دا جنگ پر اسلام نه ده، پوهې کړي چې پنجاب خلک دی احمدشاه بابا ور راچا طالب مرور ده، پوهې که په دې باندې چې څلوېښت کاله په دې وطن کې وینې تویږي، پنډیانې راته ناستې دي، هر ورځ د شهیدانو هدیره وي، پوهې که په دې باندې چې په تای څونه تجارتونه وکړو، اوله تیاره د امریکا چې په تای بمبار کاوه له کومه میدانه یې پرواز کړی.
د یادولو وړ ده چې له دې مخکې هم یو شمېر افغان چارواکو ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې په تخریبي اعمالو تورن کړي وه.
وامردل چې په کندهار کې سلګونو قومي مشرانو نن د طالبانو په مشرانو او د هغوی په میندو غږ وکړ چې خپل اولادونه پرېنږدي چې نور په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د سولې لپاره نن همدغه شان په کونړ کې هم لویه غونډه جوړ شوې وه. هلته قومي او دیني عالمانو له خلکو وغوښتل چې د افغانستان د جوړولو او د سولې لپاره ګامونه واخلي. بلخوا رپورټونه وایي چې نن د پکتیا په زورمت ولسوالۍ کې یو قومي مشر وژل شوی دی. دا چې دا قومي مشر چا وژلی او دا پېښه څنګه شوې ده، همداسې بلې سیمې څخه د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. نیازی صاحب، د دې پېښې په اړه کې راته وایي.
مننه. څنګه چې تاسو وویل، نن سهار د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د شاولي اغا په نوم د سیمې یو قومي مخور په ډزو وژل شوی دی. د دغه مرینې په اړه د دې وړل کېدو په اړه تر اوسه بیلابیلې څرګندونې مخې ته راغلې دي. د پکتیا امنیت د امنیت قوماندان مل فاصل عبدالغفار صافی وایي چې دغه کس د تلیفون کولو په جرم وژل شوی دی. ده وویل چې له څو ورځو راهیسې وسلوال طالبانو د زرمت ولسوالۍ په مربوطاتو کې خلکو ته ویلي چې له ګرځنده تلیفون نه استفاده ونه کړي. بلخوا د سیمې خلک دا وایي چې د شاولي اغا په نوم دغه کس چې دی زورمت د خواجهګاډ په نوم د یو کلي اوسېدونکی ده، وړمه ورځې به یې د وسلوالو مخالفانو د هغه کار مخالفت وکړ چې غوښتل یې د سیمې په لویه لاره کې ماینونه خښ کړي. دوی دا وایي چې په غالب اټکل دغه کس د وسلوالو طالبانو لخوا وژل شوی.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په زورمت ولسوالۍ کې د یو قومي مشر د وژل کېدو په اړه معلومات راکول.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د مالی وزارت لمرسته کوونکو هیوادونو څخه غواړي چې د کابل بانک د ناورین په خاطر له افغانستان سره خپلې مرستې ونه سندوي. د مالی وزارت چارواکي وایي له افغانستان سره د ناروې د مرستو سندېدل افغان حکومت ته د پاملرنې وړ دی، خو دې وزارت تر اوسه د ناروې د مرستو د ځنډ سند نه دی ترلاسه کړی. کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د پاکې ادارې یا حساب ورکولو ډاډ مرسته کوونکو هیوادونو ته ورنه کړي، نو نور هیوادونه به هم خپلې مرستې وسندوي. معصوم میوند له کابل پی رپورټ لري.
د افغانستان د مالیه وزارت له دې هیواد سره مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې تر اوسه به یې پیسې په ښه ډول ولګول سي. د دې وزارت بیان عزیز شمس له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ناروې د مرستو ځنډ ته په اشاره وویل، هیله نه لري چې نور مرسته کوونکي هیوادونه دي هم له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډوي.
موږ غواړو د نورو هیوادونو او سازمانونو همداسې چې خپل ژمنې تر اوسه سرته رسولې دي خپلې ژمنې هغوی کینوسي. زموږ په هغه ناسته چې په مشخص ډول د مالیه وزارت او د دونران او مرسته کوونکو سره هر پنځلس ورځو او یو میاشتو کې یو وار ترسره کېږي، په هغې کې موږ خپل لاسته راوړنې بولي سیستمونو د ښهوالی ګزارش هغوی ته به وړاندې کوو، ځکه چې هغوی مطمئن اوسي چې دغه مرستې په ښه ډول جذب او بېرته مصرف کړي.
په وروستیو کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیر وویل له افغانستان سره خپلې کلنۍ مرستې ځکه ځنډوي چې په دې هېواد کې د کابل بانک ناورین پای ته نه دی رسېدلی. خو د افغانستان د مالیې وزارت وایي تر اوسه د ناروې څخه داسې سند نه دی لاسه کړی چې واکې ناروې په رسمي ډول افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې دي. افغان کارپوهان د ناروې د مرستو ځنډولو ته په کتلو وایي کېدای سي نور هیوادونه هم له افغانستان سره خپلې مرستې وځنډوي. ډاکټر طوفان وزیري وایي که افغان حکومت نړیوالو ته د خپلې ښې حساب ورکوونکي ادارې ډاډ ورنه کړي، نو نور هیوادونه به هم د ناروې په ډول عمل وکړي.
کولای د افغانستان حکومت او شخصي سکتورونه چې د نړیوال ټولنې او د هغو هیوادونو چې هغوی د افغانستان سره اقتصادي او سیاسي همکاري کوي د هغوی قناعت حاصل نه کړو او موږ یو شفاف اداره رامنځته نه کړو او په هغې کې حساب ورکول وجود ونه لري، ممکن چې نورو هیوادونو د عکس العملونو سره به افغانستان مخامخ وي او دا به د افغانستان پر اقتصاد او خلکو باندې ناوړه اغېزې ولري.
د مالیې وزارت چارواکي وایي د نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې له افغانستان سره دوام لري، او په خبره چې امریکا په روسي تړون کې له افغانستان سره 3.1 میلیارډ ډالر او نړیوال بانک پر روانونی کې 9 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. دغه وزارت وایي IMF یا د پیسو نړیوال صندوق ځکه له افغانستان سره خپلې مرستې ځنډولې چې د افغانستان له بانکي سیستم سره مرسته کوله. څه وخت مخکې د افغانستان لوی څارنوالۍ وویل چې د هغو کسانو دوسیه بشپړه شوې چې د کابل بانک په ډیوالي کولو او ستونزو کې لاس درلود، و موږ غوښتل چې د لوی څارنوالۍ او اړوندو محکمو څخه د معلومات ترلاسه کړو چې له کابل بانک څخه اخیستل شوي پورونه بیرته ورکول شوي او که خو له زیاتو هڅو سره سره له دوی سره د تماس په نیولو بریالي نه سو. د عدلي ادارو د معلوماتو له مخې له دې بانکه شاوخوا 200 کسانو د 912 میلیونه ډالرو پورونه اخیستي چې د چارواکو په وینا ځینې په ضمانت او ځینې نور یې بې له ضمانته ورکول شوي دي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان د مالی وزارت لمرسته کوونکو هیوادونو غواړي چې د کابل بانک د ناورین په خاطر له افغانستان سره خپلې مرستې ونه ځنډوي. بل لورته یو شمېر افغان صرافان وایي چې په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه جعلي ډالر نوټونه افغان بازارونو ته وارد شوي دي چې په اقتصادي معاملو باندې ناوړه اغیزه کولی شي. د موضوع تفصیل د حمید بوان پر رپورټ کې اورو.
افغان اقتصادي کارپوهان او صرافان په دې باور دي چې د هیواد بازارونو ته د جعلي ډالرو د واردولو له لارې ځینې ګاونډي هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو د تبادلې د بازارونو په نسبت موجوده باور زیانمن کړي. په کابل کې د سرای شهزاده د اثارو د تبادلې د مارکیټ یو شمېر صرافان وایي چې وسوس له ایران څخه په زیات شمېر کې جعلي ډالر نوټونه وارد شوي چې د بهرنیو اثارو په راکړه ورکړه کې ستونزې زېږولې. که څه هم د کابل ښار د صرافانو د ټولنې یو غړی حاجي امین الله وجدان وایي چې صرافانو په څو مواردو کې جعلي نوټونه پیژندلي، خو د خلکو هم وغوښتل چې له داسې مسایلو سره د مخامخ کېدو په صورت کې امنیتي ځواکونه خبر کړي.
تر ایران نه پاکستان هم اکثریت وخت د ډیر وخت کلونه کلونه دا هڅې کړي دي چې زموږ اقتصادي بازار بېثباته کړي. دوی جعلي ډالر هلته چفوي او زموږ خاورې ته رالیږي. زموږ نظر دا ده چې سرحدي پولیس باید کلاک په دینی بندیز ولیږي او دوه خلکو ته پیغام داده چې په هر لحظه کې دوی دا جلی پیسې چا سره ولیدلې فوراً د پولیسو ته خبر ورکړي چې تر څو زمونږ اقتصاد بېثباته شوی نه وي او زمونږ افغانانو ته تاوان نه وي رسېدلی.
د افغان صرافانو په وینا د اصلي او جعلي ډالرو ترمنځ د توپیر لپاره لږ څه دقت پکار دی او په اسانۍ سره له یو بل نه تفکیک کیږي، ځکه د دوی په وینا د اصلي ډالرو کاغذ لږ څه زیږ دی. له بل لوري افغان اقتصادي کارپوهان بیا په دې باور دي چې په هیواد کې د سارنې لپاره د یو منظم میکانیزم نشتوالی د دې سبب شوی چې جعلي نوټونه بازار ته وارد شي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد سیف الدین سیحون وایي چې په بازارونو کې د جعلي نوټونو موجودیت ټول اقتصادي او سوداګریز فعالیتونه زیانمنولی شي. دی د دې کار د مخنیوي لپاره ځینې وړاندیزونه هم لري او وایي
دولت د تکنیکي وسایلو په کارولو د امنیتي قواو له د فعالیت له کبله او د بانکي او د مؤسساتي متخصصونو د تخصص په بنیاد کولای شي چې ابزاري وسایلو نه د دې مخه ونیسي.
د لومړي ځل نه ده چې په افغان بازارونو کې د بهرنیو اسعارو د جال په اړه اندېښنې څرګندېږي، بلکې تر دې مخکې هم څو څو وارې د اندېښنې تکرار شوي او زیات خلک قرباني شوي هم دي. موږ غوښتل چې په دې اړه د افغانستان بانک سره هم خبرې وکړو او موجوده اندېښنې ورسره شریکې کړو، خو د رخصتۍ له کبله د دوی په موندلو کې پاتې راغلو.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
په فرا ولایت کې امنیتي چارواکو نن ویل چې په تیرو دوه ورځو کې یو زیاته اندازه چودون کې مواد د فرارود په لوی لار لاسته راوړي دي. چارواکي وایي ښایي دغه چودون کې مواد به په ګاونډیو هیوادونو کې جوړ شوي. نور د احمد شاه فطرت په ریپورت کې
د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي په تیر دوه ورځو کې د فرا فرارود پر لوی لار یو زیات اندازه چاودونکي توکي او ماینونه لاسته راوړي دي. د فرا ولایت د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر زمینوال محمد غوث وایي د توکي پر لوی لار د ملکي او نظامي موټرونو مخ ته ایښول شوي وو چې مخ ته چاودنې کش شول. د امنیت امیر وایي چې پر دغو ماینونو باندې د ګاونډیو هیوادونو د جوړولو ځینې نښې شته دي، خو دوی اوس نشي کولای هغه افشا کړي.
اړوند سیمو کې طالبانو لخوانه مینونه ځای په ځای شوي وو. په دې کې مین بوشکی دی چې تقریبا زیاتر د 3 کیلو وزن به ولري، یو بل مین چې هغه ضد وسایط دی او دوه درې مرمۍ د توپ نه مین په شکل باندې جوړ شوي د پولیس لخوانه کش شوي، انتقال شوي دي او فعلا په قوماندانۍ کې دی چې ډېر زر به د ډایک پروسې ته وسپارل شي.
که څه هم امنیتي چارواکي دغه مینونه د ایښولو پرته دولت پر وسله مخالفان اچوي، اما هغوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د لومړي ځل نه ده چې امنیتي چارواکي په فرا ولایت کې ماینونه او چاودنکې توکي لاسته راوړي، بلکې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د ماین شولو او چاودنې پیښې زیاتې شوې دي.
تاسو د ازادي راډیو خبری مجله او د ازادي راډیو خبرونه او مهم رپورټونه په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم اوریدلی شئ او هم لوستلی شئ. په کابل ښار کې د حضوري چمن د بیارغونې او خیرازولو چارې بشپړې شوې. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې د دې چمن د بیارغونې چارې په دوو کلونو کې د دوو خصوصي ارګانونو څخه د باندې دوه میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت پای ته ورسېدې. ځینې ګونګوسې اورېدل کېږي چې په دې لګښتونو کې درغلی شوي، خو د اولمپیک د ملي کمیټې چارواکي په دې هکله ټول تورونه ردوي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کې.
د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې د حضوري چمن د بیرغونې په لګښتونو کې د هر ډول درغلۍ او اختلاس تورونه به بنیاد وګڼل. د دې کمیټې چارواکو د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د حضوري چمن د بیرغونې او خیرازولو چارې د ام ټي ان د مخابراتي کمپنۍ او د عزیزي بنیاد په مالی لګښت په خپل د هغوی لخوا بشپړې شوي او کمیټې ورته یوازې مسلکي مشورې ورکړې دي. د یادی کمیټې د خبرونو مسؤل محمد عارف پیمان وویل
به هیڅ صورت بر کمیټې ملی المپیک یک افغانی هم از طرف بنیاد عزیزی و از طرف عزیزی بانک پرداخته نشده.
دوویل په هیڅ صورت د المپیک ملی کمیټې ته د عزیزی بنیاد یا عزیزی بانک لخوا یو افغانی هم نه دا ورکړل شوی. دوی کمیټې سره د یو تړون لمخې په چمن پیسې لګولې دي. د ایم ټی ان مخابراتي کمپنۍ دیوالونه او کټارې جوړې کړي او عزیزی بنیاد چمن رغولې او خیرازه کړې ده. د دواړو مؤسسو مرستې وړیا وي او تر لسو کلونو پورې به په مسابقو کې د دوی اعلانونه زړول کیږي. حضوري چمن په کابل ښار کې هغه شین میدان دی چې مساحت یې 110 جریبه او له سلګونو کلونو راهیسې پکې پر فوټبال سربیره ډول ډول نورې سپورتي لوبې ترسره کیږي. حضوري چمن په دې ښار کې د کورنیو جنګونو پر مهال په یوې سپیرې سیمې اوخته و چې خاورو او دوړې د شاوخوا سیمو اوسیدونکي له ستونزو سره مخ کړي وو. د اولمپیک د کمیټې د چارواکو د سرګندونو له مخې د حکومت د نه پاملرنې له امله حضوري چمن له هر ډول سپورتي لوبو وتلی و. ځینو پکې موټر چلول زده کول، ځینو پکې د بایسیکلونو او موټر سایکلونو ریزونه لګول، او ځینو پکې په روږدو مخدر مواد خرڅول. د سپورت ماهرین او مینوال حضوري چمن په کابل کې د فوټبال د ورزش د دودولو، ودې او پراختیا یوازینی لامل ګڼي. اوس مهال حضوري چمن تک شین بریښي، لویشت لویشت کابل پکې ولاړ او بادونه یوې خوا او بلې خوا اړوي راړوي.
تاسې زم غږل آزادي راډیو اورئ. په فراه ولایت کې د 15 ورځو لپاره د جندر په اړه یو ورکشاپ د چهارشنبه پر ورځ پیل شو. په دې ورکشاپ کې د فراه ولایت د ټولو اداراتو کارکوونکو ګډون کړی. دغه ورکشاپ مالی لګښت د امریکا سفارت ورکوي. په ترڅ کې به د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نوي قانون په اړه هم خبرې وشي. په دې اړه درته په راتلونکو خپرونو کې مفصل معلومات درکو. خو اوس په هرات ولایت کې د وروستۍ امنیتي پیښې رپورټ لرو. د هرات شینډن ولسوالۍ کې د ترکی ساختماني شرکت درې تنه هغه هیواد پورې مربوط انجینران مړه او ټپیان شوي دي. دوی په دې ولسوالۍ کې د بیارغونې په کارونو بوختو چې موټرې د سړک د غاړې په مین وخوت. شرف د نکسانځی پې رپورټ لري.
د هرات د والی ویان محیدین نوري د شینډن د پیښې تایید وکړ. زیاته کړه د ترکی هیواد مربوط د ساختماني چارو یو انجینر پکې د پنځمې پر ورځ ووژل شو. وطنن ور ټپیان دي.
سره برابر کېږي چې یو ترکی انجینر پکې شهید کېږي او دوه نور ترکی کارګران چې دي هغه ژوبل کېږي. اکثر پرامه د ترکی ساختماني چارو کمپنۍ کارکوونکي هلته ویل کېږي چې پر یې ساختماني پروژو باندې کار کوه. تر اوسه پرې په ما کوم نور معلومات نه دي راغلي.
که څه هم د هرات دولتي چارواکو د پیښې تر شا د وسله والو طالبانو لاس وباله، وی ویل په دغه ډول هیواد د بیا رغونې او خلکو د پرمختګ مخه نیسي. خو باید ووایم چې ازادي راډیو ته دغه راپور تر بشپړېدو چا مسؤلیت په غاړه نه اخیستی.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست یاو او پیښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
تاسو د ازادي رادیو مازیګرنې خبري مچله اورئ. روسیا او د حکیم نوال د مخکخ کی ټیم د شپږ در شو چل شو لوبغاړو او چارواکو ویر کوي چې د روسی جټ مسافرون کلوته کې د سقوط په نتیجه کې وشل شول. نن د دې ټیم مینوالو د پیښې په ځای کې غونډه وکړه او د روسی جمهور رئیس د پروازونو د مسؤلیت په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د رپورټ جزئیات فرشته جلال زئی وړاندې کوي چې د لوکوموتیف د لوبډلې د پلویانو په غږ پیلېږي.
د روسیې ولسمشر دیمتری مدویدیوف په روسیه کې د هوایي چلند او د پروازونو د مسؤلیت پر خرابې سابقې انتقاد وکړ او په دې برخه کې د تحقیقات غوښتنه وکړه. جمهور رئیس مدویدیوف وویل چې هلته د الوتکې د سقوط د روسیې پیښې په اړه چې د یخ پر سر د هاکي د ګڼ شمېر پیژندل شویو لوبغاړو په شمول 43 تنه پکې ووژل شول، باید ژر تر ژره څېړنې وسي. مدویدیوف نن د مسکو په 250 کیلومترۍ کې د یاروسلاف په نام ښارګوټي کې د الوتکې د سقوط ځای ته ورغلی و او د روسیې د ترانسپورت او له اسرائیلي حالاتو سره د مبارزې د وزارت مسؤولینو په شمول چارواکو ته خبرې وکړې.
Это, конечно, шок для всей страны, как обычно случается.
دایوی دغه پیژې ټول هیواد ته ټکان ورکړ. داسې پیژې خوشنونکي او ټکان ورکونکي وي. خو په دې کې یو بل مسله د هغه ټیم د غړو وشل کېدل دي چې د ټولې روسیې خلکو مینه ورسره درلوده. دا یوازې د دوی د کورنیو لپاره نه، بلکې ټولې روسیې او دوی ټولو مینهوالو ته یو ستره غمیزه ده. د روسیې جمهور رئیس وویل باید په عاجل ډول د کورنیو پروازونو په برخه کې د فعالیت کوونکو هوایي شرکتونو شمیر کم سي. مدویدیف وویل که چیرې روسیه د اعتماد وړ الوتکې نسي جوړولی نو دا هیواد باید له بهر څخه الوتکې واخلي. د زیاته کړه موږ دا نسو زغملی، باید پرمختللې کمپنۍ د ټولې روسیې په سطح فعالیت پیل کړي. د آیس هاکی د نړیوال فدراسیون مشر نن وویل چې په روسیه کې پرون د الوتکې د سقوط په پیښه کې د لوکوموتیف په نوم د هاکی د پیژندل سوي ټیم لږ تر لږه 16 غړي وژل سوي دي، او دا د هاکی د سپورت په تاریخ کې تر ټولو توره ورځ ده.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 1296 باندې د سهار لونه د ماښام تر پورې اورېدلی شئ. زمونږ د خبرونو وروستۍ خبري مجله درته سلطان محمد سرور وړاندې کوي.
تشکر مراد صاحب. ساعت 6:30 شام به وقت افغانستان. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شامگاهی امروز که حاوی گزارش های مهمترین تحولات و رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، طوری که همکارم اشاره کرد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی حمید رکین مرا همراهی میکنم. قبل از اینکه به گزارش ها و مطالب برنامه بپردازیم، توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قادر حبیب.
اغور و هفت ولسوالی هرات شامل مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی هستند. 5 سرباز اردوی ملی در خوست کشته شدند. یک تحقیق بریتانیا میگوید مرگ غیر نظامی عراقی لکه بزرگ بر قوای این کشور است. و رئیس جمهور روسیه امروز سابق مسئولیت هوانوردی این کشور را مورد انتقاد قرار داد. مشروع اخبار. مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به قوای افغان در مرحله دوم در ولایت غور و هفت ولسوالی ولایت هرات صورت میگیرد. سید آقا ثاقب قماندان امنیه هرات میگوید در مرحله دوم سپردن مسئولیت های امنیتی به قوای افغان، هفت ولسوالی در هرات از قوای خارجی به سربازان افغان سپرده خواهند شد.
ولسوالی ها، ولسوالی انجیل و گذره و پشتون زرغون و چشت شریف و کشککونه و زندجان و فکر میکنیم که کورخم باشن، یعنی هفت ولسوالی استن.
چند قبل مرحله نخست انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به افغان در هفت منطقه کشور به شمول شهر هرات صورت گرفت و به گفته مقامات قرار است مرحله دوم در آینده نزدیک آغاز شود. در خبر دیگر از هرات، امروز در اثر انفجار ماین کنار سرک در یکی از ولسوالی های هرات یک انجینیر ترکی کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. محی‌الدین نوری سخنگوی والی هرات به رادیو آزادی گفت این واقعه در منطقه اوریاخیل ولسوالی شندند هرات رخ داده است.
اثر از انفجار یک انجینیر ترکی کشته شده و دو تن دیگر هم زخمی شدند. اینا وابسته به یک شرکت ساختمانی به نام اکسل هستند که در مربوطات ولایت هرات فعالیت میکنند.
مقامات محلی طالبان را مسئولین انفجار دانستند، اما طالبان تاکنون در مورد تبصره نکردند. جزئیات در ادامه همین مجله خبری. مقامات امنیتی در ولایت خوست از کشته شدن 5 سرباز اردوی ملی در این ولایت خبر دادند. سمونوار زیارتگل مسئول دفتر مطبوعاتی قماندانی امنیه خوست در صحبت با رادیو آزادی گفت این سربازان دیشب در اثر تصادم موتر حاملشان با ماین کنار سرک در ولسوالی نادرشاکوت کشته شدند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند گفته است در این رویداد 6 سرباز اردوی ملی کشته شدند. 2 سرباز آیساف امروز در جنوب افغانستان کشته شدند. آیساف یا نیروهای بین المللی کمک به امنیه در خبرنامه گفتند این 2 سرباز پس از یک انفجار به قتل رسیدند. در اعلامیه راجع به هویت این سربازان چیزی گفته نشده است. و صدها تن از فارغان صنف 12 در ولایت خوست دیروز به هدف رای یافتن به حربی پوانتون در امتحان کنکور اشتراک کردند. انجینیر بخت نور بختیار رئیس معارف ولایت خوست بر رادیو آزادی گفت شماری از کسانی که در این امتحان شرکت داشتند به 500 تن میرسد. به گفته وی 90 تن از این افراد با پانزده های حقوق انجینری و طب خوست را پیدا خوان کرد. سرویس اخبار با خبرهای از منطقه و جهان از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 104.5 FM ادامه می دهیم. معمر قذافی رهبر سابق لیبیا گزارش‌های را رد کرده که وی به کشور همسایه نیجر فرار کرده است. قذافی در یک صحبت تلفنی به چنل تلویزیونی الرای در سوریه گفت گزارش‌هایی که وی لیبیا را ترک گفته دروغ است.
الى جماهير شعبنا الليبي
و می گوید برای همه مردم مبارز لیبیا می گویم که سرزمین لیبیا مربوط شما می شود و شما آن را از اجدادتان به میراث بردید. کسانی که تلاش می کنند سرزمین شما را از شما بگیرند مهاجمانند، آنها اجیرانند، آنها سگهای ولگردند، آنها کفارند، آنها خارجی هایی هستند که برای یک مدت در لیبیا زندگی کردند و تلاش میکنند تا سرزمین اجدادتان را از شما بگیرند، اما این ممکن نیست. در این حال نیجر گفته است که روی این موضوع غور دارد. اگر قذافی تصمیم بگیرد که با آن کشور پناه ببرد با آن چگونه برخورد کند؟ مقامات شورای عالی انتقالی گفتند نمایندگانشان را به نیجر فرستادند تا جلو رفتن قذافی و اطرافیان او را با آنجا به خاطر فرار از محکمه بگیرند. رئیس جدید بانک مرکزی لیبیا میگوید رژیم سابق 20% طلا احتیاطی کشور را برای پرداخت معاشات در جریان قیامی که منجر به برکناری قذافی شد به فروش رسانده است. قاسم عزوز امروز در طرابلس به خبرنگاران گفت رژیم قذافی 29 تن طلا را در ماه اپریل به تجار محلی فروخته است. حسن مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز با اتهام دستور با آتشباری بر معترضان در جریان قیام ماه فوریه در آن کشور و فساد اداری یک بار دیگر در محکمه حاضر شد و تمام اتهامات را رد کرده است. فیلد مارشال محمد تنتاوی وزیر دفاع سابق مبارک که در حال حاضر ریاست شورای حاکم نظامی را بر عهده دارد برای شاهدی در جریان محاکمه احضار شد. همچنین لوی دریستیز اردو، عمر سلیمان معاون رئیس جمهور و رئیس استخبارات نیز به محکمه احضار شدند. این چهارمین جلسه محکمه از ماه آگوست به این طرف است. یک تحقیق مستقل بریتانیا دریافته است که سربازان بریتانیایی در جنوب عراق یک عراقی غیر نظامی را در عملی که غیر عادلانه و خشونت آمیز خوانده شده تا مرگ مورد علت و کوب قرار دادند. این تحقیق گفته است مرگ بها موسا کارمند یک هتل تحت نظارت بریتانیا یک لکه بزرگ بر قوای این کشور می باشد. موسا همراه با 9 تن دیگر در یک هتل در شهر بصره در سپتامبر 2003 توسط سربازان بریتانیایی بازداشت شده بود. این زندانیان به پایگاه سربازان بریتانیایی انتقال یافته بودند، جایی که ولچک زده شدند و مورد لت و کوب قرار گرفتند. موسای 26 ساله پدر 2 فرزند بود که 93 زخم در بدنش دیده شده بود و 2 روز بعد از بازداشتش درگذشته بود. این تحقیق توسط یک قاضی متقاعد از سال 2009 به این سو به پیش برده می شود که 20 میلیون دلار هزینه کرده است. دیمیتری مدویدف رئیس جمهور روسیه امروز سوابق ضعیف مسئولیت هوانوردی این کشور را مورد انتقاد قرار داد و خواهان تحقیق همه جانبه درباره سقوط طیاره ای شد که در آن 43 نفر به شمول اعضای یک تیم ارشد هاکی روی یخ این کشور کشته شدند. مدویدف امروز در دیداری از محل سقوط این طیاره در نزدیکی شهر یاروسلافل حدود 300 کیلومتری شمال شرق مسکو دیدن کرد. این طیاره دیروز چهارشنبه سقوط کرد و گفت این یک تکان برای همه کشور است که عادتا در همچون فاجعه ها می باشد، اما یک چیز اضافه است و آن این که این طیاره حامل یک تیم دوز داشتنی نه تنها در یاروسلاف بلکه در تمام کشور بود، یکی از موفق ترین و کامیاب ترین کلاب های کشور ما. این یک ضایعه بزرگ نه تنها برای همه خانواده ها بلکه برای تمام کشور و تمام علاقمندان این تیم است. دکتران گفتند دو تنه که نجات یافتند در وضعیت وخیم به سر میبرند. بازیکنان و مربیان تیم لوکوموتیو یاروسلافل که 3 بار قهرمان روسیه شده بود متشکل از 10 کشور بود. برناوی گالایف مسئول مطبوعاتی محکمه ولایت آتیروی قزاقستان امروز گفت بازپرس از 22 نفری که به اتهام توریسم بازداشت شدند نشان داده است که آنها از افغانستان و پاکستان تمویل میشدند. گالایف گفته است یکی از مظنونان از طریق اینترنت در ارتباط دوامدار با افغانستان و پاکستان قرار داشته است. آتیرو ولایت غربی قزاقستان است که شاهد چندین حمله تروریستی و عملیات امنیتی در ماه می از ماه می به این سو بوده است.
ساعت 6:38 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سری به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.org یا azadiradio.com، ولی در برنامه کنونی گزارش های تفصیلی این موضوعات و مسائل را با هم دنبال میکنیم. شماره از صرافان شمار از صرافان کابل از ورود بانکنوت های دلار جعلی هشدار میدهند.
دلار جعلی از پاکستان و ایران از هر دو دولت برای ما آمده.
انفجار امروزی در شیندنده هرات منجر به کشته شدن یک انجینیر ترکی و زخمی شدن دو تن دیگر شد. محی الدین نوری سخنگوی والی هرات میگوید. و در یک گزارش دیگر از بامیان میشنوید که رئیس معارف این ولایت میگوید امسال 40,000 نفر از نعمت سواد در این ولایت بهره مند شدند.
امسال گذشته ما 36,000 سواد آموز از بخش سواد آموزی فارغ دادیم و امسال ای به 40,960 نفر ارتقا یافته.
گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. شماره از صرافان کابل میگویند در این اواخر یک مقدار دلار جعلی از ایران و پاکستان وارد بازارهای افغانستان شده است. این صرافان با ابراز نگرانی از این مسئله میگویند گردش اسعار جعلی در بازارهای کشور به معاملات اقتصادی آسیب جدی وارد میکند. از سوی دیگر تعداد از کارشناسان امور اقتصادی نیز موجودیت اسعار جعلی را در بازارهای افغانستان نگران کننده خوانده و میگویند که اگر جلوی این کار گرفته نشود، عواقب ناگوار را برای اقتصاد نوپای کشور در پی خواهد داشت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
به باور برخی از صرافان سرای شهزاده کابل، شماری از کشورهای همسایه با فرستادن اسعار جعلی به خصوص دلار به افغانستان در تلاش به اعتبار ساختن بازارهای پولی این کشور هستند. این صرافان میگویند اخیراً مقدار دلار جعلی وارد بازارهای افغانستان شده که این مسئله سبب نگرانی آنان و مردم شده است. حاجی امین الله وجدان عضو اتحادیه صرافان شهر کابل به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت به تازگی در چندین مورد دلار جعلی برای مبادله به سرای شهزاده آورده شده بود، اما با گفته وی از سوی صرافان شناسایی و به نیروهای امنیتی در مورد اطلاع داده شده است. در این حال آقای وجدان از کسانی که با افراد جعل کار برمی‌خورند تقاضا می‌کند تا به زودترین فرصت نیروهای امنیتی را در جریان بگذارند.
ایران هم کوشش میکنه که پولی ما را به ثبات بسازه، امی بازار اقتصادی ما را به ثبات بسازه و پاکستان هم میکنه. دلار جعلی از پاکستان و ایران از هر دو دولت برای ما آمده. اول خب باید سرحدات باید جلوگیری شود، پلیس باید در سرحدات این را جلوگیری کنه. چرا نمانه پیسای جعلی داخل خاک افغانستان شود. دوم این به همگی مردم ما یک پیام است، هر کسی که بفهمه که دلار جعلی فورا به پلیس خبر بده.
صرافان میگویند در صورتی که اندک دقت صورت گیرد دلار جعلی از دلار اصلی به سادگی تفکیک میگردد. با گفته آنان عمدترین تفاوت میان دلار اصلی و جعلی این است که در قسمت راست پایینی دلار اصلی اگر عدد 100 لمس گردد اندک برجسته یا درشت است، در حالی که دلار جعلی این خاصیت را ندارد.
در گزارش همکارم از کابل شنیدید که شمار از صرافان افغان از ورود بانکنوت‌های دلار جعلی به کشور هشدار می‌دهند. در اثر انفجار یک ماین در منطقه اوریاخیل ولسوالی شیندند هرات امروز پنجشنبه یک انجینر ترکی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند. ستوره کریمی از منطقه گزارش می‌دهد.
مقامات امنیتی در ولایت هرات میگویند این رویداد زمان با وقوع پیوست که موتر حامل انجینیران ترکی با ماین کارگزاری شده در کنار جاده برخورد نمود. محی الدین نوری سخنگوی والی هرات گفت در این رویداد یک انجینیر ترکی کشته و دو تن دیگرشان زخمی شدند و افزود این افراد برای یک مؤسسه ترکی به نام اکسل در ولسوالی شیندند هرات کار میکردند.
ما امروز بالای موتر حامل انجینیران ترکی که در ولایت هرات فعالیت میکنن انفجار نموده در ولسوالی شیندند که در اثر از انفجار یک انجینیر ترکی کشته شده و دو تن دیگر هم زخمی شدند. اینا وابسته به یک شرکت ساختمانی به نام اکسل هستند که در مربوطات ولایت هرات فعالیت میکنن.
مقامات امنیتی در هرات مسئول این رویداد گروه طالبان را می دانند، اما طالبان تا کنون در این زمینه چیزی نگفتند. شیندند هرات یکی از ناامن‌ترین ولسوالی در این ولایت می باشد که قرار است در آینده نزدیک در مرحله دوم انتقال مسئولیت های امنیتی کنترل این ولسوالی به نیروهای افغان سپرده شود.
از واقع انفجار امروزی در ولسوالی شندنده هرات شنیدید که در نتیجه آن یک انجینر ترکی کشته شده و دو تن دیگر آنها زخم برداشتند. روز سواد آموزی در بامیان تجلیل شد. خبرنگار رادیو آزادی گزارش می‌دهد که بیش از 20 هزار نفر امسال در این ولایت از نهبد می‌بخشند. بیش از 40 هزار نفر امسال در این ولایت از نعمت سواد برخوردار شدند. جزئیات بیشتر را از علی عرفان می‌شنویم.
بیشتر از 40,000 نفر بی سواد امسال در بامیان با سواد شدند. رضا ادا رئیس معارف بامیان روز پنجشنبه در پایان این مراسم گفت:
سال گذشته ما 36,000 سواد آموز از بخش سواد آموزی فارغ دادیم و امسال ای به 40,960 نفر ارتقا یافته.
اما اینکه چند درصد این افراد تازه باسواد شده را زنان تشکیل می‌دهند، رئیس معارف بامیان می‌گوید:
تعداد کورس‌های زنا در مجموع هست 1658 کورس سواد آموزی هست که 60% اینها را خانم‌ها تشکیل می‌دهند.
چند تن از زنانی که تازه باسواد شدند درباره آن چنین نظری دارند.
اسم من زینب است از قریه پایکوتاف. از وقتی که با کورس با سواد آموزی رفتیم همه چیز یاد گرفتیم. قبل از هیچ چیز یاد نداشتیم. مثلا حال خیلی چیز یاد گرفتیم. خواندن، نوشتن، حساب همه چیز یاد گرفتیم.
ما بختاور یزغر هستم و از قول محمد هستم. تا که سواد نبود خیلی مشکلات داشتیم. حال میدانیم که ما اگر دانسته کمک کمک شدیم، شنیده شدیم. از اینکه خواندم تا که نخواندم که ما سواد ندارم.
در این برنامه سواد آموزی در ولایت بامیان به علاوه ریاست معارف، ادارات دولتی، مؤسسه‌های داخلی و خارجی و رضاکاران مردم نیز سهم داشتند. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
کلات ببینین، حاجی خور ببینین، این مشکل در
ما باید بارون دیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ورکشاپ یک روزه مبارزه علیه مواد مخدر دیروز در طالقان برگزار گردید. در این ورکشاپ که از سوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مسکرات و مواد مخدر برای انداخته شد، قماندانان امنیه ولسوالی ها و نمایندگان نهادهای عدلی و کشفی شرکت کردند. اگرچه خبرنگاران به جلسات این ورکشاپ راه نیافتند، ولی در پایان آن یک کنفرانس مطبوعاتی دایر شد و به برخی از سوال های خبرنگاران پاسخ داده شد. دیان احمدی از طالقان گزارش می دهد.
برگزار کنندگان این ورکشاپ با توزیع خبرنامه به رسانه‌ها در مورد فعالیت‌های مرکز عدلی و قضایی معلوماتی را در اختیار خبرنگاران قرار دادند. اما از افشای بحث‌های داغ که در مورد کاستی‌های بررسی و محکومیت مقامات دولتی و قاچاقبران مشهور به بحث گرفته شد خودداری کردند. در این حال خبرنگاران در مورد ریایی چند تن از فرماندهان مشهور مافیایی و قاچاقبران مواد مخدر در ولایت تخار که از سوی مرکز عدلی و قضایی به ضمانت جعلی ریا گردیدند، سوالات را نیز مطرح نمودند که پاسخ آنان مبهم و مجهول بود. گرچه برخی از مسئولان این مرکز در گفتگوی شفاهی از قماندان ایواز و فرمانده آجی نادر، دو قاچاقبر مشهور در ولایت تخار، یاد کردند که در محکمه دوم مواد مخدر به 20 سال حبس محکوم گردیدند. اما در مورد ریایی این دو قاچاقبر گفتند که محکمه ابتداییه آنها را برای زمه شناخته بود که در محکمه دوم با 20 سال حبس محکوم گردیدند. بسم الله امید، رئیس سارنوالی نیایی مواد مخدر، در برابر این پرسش ها چنین گفت:
ما این را قطعا باور نمیکنم، به خاطر از اینکه یک کسی که محکومیتش قطعی شده باشه با استثناء فرمان عفو رئیس جمهور که اگر ها میشه خوب، در غیر از او به اساس ضمانت معتبر سر بلمال یا پا قطعا جواز قانون نداره و این سلسله مرکز ما هم صورت نگرفته.
در صورتی که صورت گرفته باشه؟
در صورتی که اگر صورت گرفته باشه، شما کدام مدرک شواهد وجود داشته باشین؟ پیشتر در پاسخ به سوال یک از جورنالیست‌ها عزیز ما گفتم که مطبوعات خودش میتونه که مدارک داشته باشه و یک رکنی از جامعه.
گرچه شایعات زیادی در میان بسیاری از ساکنان شمال وجود دارد که مشهورترین قاچاقبران مواد مخدر در بدل پرداخت پول گزاف دلاری از زندان رها می‌گردند، اما این شایعات از سوی مسئولان مرکز عدلی و قضایی به شدت رد می‌گردد. نیانمدی، رادیوی آزادی، شهر طالقان.
از تدبیر ورکشاپ یک روزه مبارزه علیه مواد مخدر در طالقان شنیدید. با اقدامات مؤثر پلیس ترافیک ولایت بلخ، از حوادث ترافیکی در این ولایت کاهش قابل ملاحظه به عمل آمده است. نصب اشاره های ترافیکی در این بخش نقش مهمی داشته است. زهر صافی از بلخ گزارش می‌دهد.
مدیریت ترافیک بلخ تلاش دارد عواملی که باعث حادثات و یا بندش جریان ترافیک می شود آن را برطرف نماید. طبق گفته های محمد آجان محبت، مسئول ترافیک بلخ، باید با ایجاد تدابیر این اداره گراف حادثات پایین بیاید. وی عوامل حادثات را تیزرانی، عدم رعایت قوانین و مقررات ترافیکی و در بعض موارد ناشی از استعمال مواد مخدر یا الکل می داند. همچنان عوارض تکنیکی وسایط و کمرز بودن جاده ها نیز از عوامل حادثات شناخته می شود. به باور آقای محبت، فیصدی بیشتر را عدم رعایت قواعد و مقررات ترافیکی توسط اشخاص و افرادی که در جاده ها گشت و گذار می کنند تشکیل می دهد. موصوف یکی از عوامل کاهش حادثات در شهر مزار شریف را نصب چراغ های برقی ترافیکی عنوان می کند. می گوید
بیشتر از 50% حادثات ما را که اگر ما قبول بکنیم که در سطح خود شهر مزار شریف یا در همین محلات که ما چراغای برقی را نصب کردیم صورت میگیرد، ما اعلی لطف خدا در عمو ساحات چراغای برقی نصب شده، هیچ حادثه نداریم.
از سوی هم باشندگان شهر مزار شریف نصب چراغای ترافیکی را کمک به پیاده رو جاده و وسایل نقلیه خوانده میگویند این اقدام یکی از اسباب نظم جاده گردیده است.
چراغا بریورام مراد کنن ازمدن پیاده در محلی هم استاد کنن و از قدرات ایشه باروزی در اکر شد. بسیار نظم آمده، بسیار فایده کده، بسیار بریوار شد کم شده نظر بسابق.
نصب چراغ های اتاره ترافیکی در حساب رانندگی و در حساب جلوگیری از حادثات نقش بسیار عمده و اساسی داره. در هر جاده که چراغ دست بس امیدوار هستیم که تمام بریورای ما مطابق نرم چراغ حرکت بکنن.
همچنان آقای محبت چالش های فراروی اداره ترافیک بلخ را نداشتن ظرفیت های جاده و تورید بیش از حد وسایل در این شهر خوانده گفت اضافه از 53000 واسطه نقلیه در این ولایت ثبت راجستر است. تعداد وسایلی که در شهر مزار شریف سیر و حرکت می کند به شمول ارگان های نظامی و ارگان های دولتی نزدشان ثبت نیست، اما در شهر فعالیت می کند. به گفته وی در حالی که شهر مزار شریف ظرفیت بیش از 15000 واسطه را دارد. محمد آجان مدیر ترافیک بلخ راه بیرون رفت از این مشکل را احداث جاده های جدید و سطح جاده های فعلی شهر، ایجاد دلیز های پیاده روی زیرزمینی و آگاهی مردم از قوانین ترافیکی اینمان کرد. موصوف در ادامه افزود برای نهادی نشدن قوانین ترافیکی باید این قوانین در کتاب درسی مکاتب به عنوان یک مضمون درج گردد.
از کاهش حوادث ترافیکی در شهر مزار شریف شنیدید. شماره از ساکنین ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار در یک گردهمایی اعتراض آمیز ریاست معارف را متهم نمودند که شهرک معلمین را در ادیره آبایی آنان بنا می کند. این افراد هنگامی که می خواستند از خط اندازی این منطقه جلوگیری کنند با پلیس درگیر شدند. دیان احمدی از منطقه گزارش می دهد.
ساکنان قریه قنداریا که شمارشان کم از کم به 50 تن می رسید در انگام خط اندازی و ایجاد شرک معلمین در دشت گادیان دست به اعتراض زدند. ساکنان این دکده در حالی که می خواستند از خط اندازی شرک معلمین در ولسوالی خواجه بهاءالدین ممانعیت نمایند که توسط نیروهای امنیتی جلوگیری بر عمل آمد. ساکنان این دکده ادعا دارند که مقامات وزارت معارف در مناطق الفچر و ازیره آنان این شهرک را ایجاد کرده است.
ما که دغبال سایبا قانون ما با قانون ما کم داریم با قانون ارج ما مردم رئیس جمهور بشنوا دیگه بشنوا که جای قبرستان ما اینا مال دیگه جای نه اید پیش ما شارک بیان میکنه ده پیش جای قبرستان ما میگیره نو ما مای صاحب کوجی خود را صاحب دفاع کنیم سایبا
دولت امی جای پالوی قبرستان تقریبا 1 لک جریب زمین اضافه آزادی داد دولتی داره امیجت به خاطر چی میجه قبرستان ما پالوی ما را شارک میگیره مکمل زمین دولت است امی کور که میبینی تامیج زمین دولتی است هیچ کس سرش اسناد نداره دولت میدانه که هر جا شارک جور کنه جور به غیر
گپی بود که بریم برادرها گفتم برادرها ما عسكر هستیم ما مسئولیت امنیت به دوش داریم شما هم امنیت ما را اخلال نکنید نماینده با صلاحیت دولت میایم مشکلی خود برای نماینده با صلاحیت دولت بگین امنیت ما را شما بر هم نزنین یکی به نام عاجزترین از اموجا از یخن ما گرفتار می
ما از پلیس هستیم کسی ربوی امر رئیس جمهور است ما اجازه نمیدیم که اخلال کنه امنیتی
دکتر سعید عمدالله عمدی معین مالی و اداری وزارت معارف پس از توزیع اسناد ملکیت برای معلمین و خط اندازی شرک معلمین ادعای ساکنان این دکده را به شدت رد کرد. آقای امیری گفت که شرک معلمین در املاک دولتی ایجاد گردیده است که از عزیری آبایی قنداریا 2 کیلومتر فاصله دارد.
ما این برادرهایی که شکایت کردن در حدود 60 دیرب زمین برشان عدیره گذاشته شد و این شرک معلمین خارج از عدیره از اینا است. امتیازات برای برادرها داده شده و گذاشته از همه که املاک دولت است، تصرف در املاک دولت حق دولت است.
سه شرک معلمین برای استادان معارف در آل در سه ولسوالی ماورای کوکچه در ولایت تخار تأسیس گردید که شمار زیادی از استادان معارف از نداشتن سرپناه رنج میبرند. مقامات در وزارت معارف میگویند که توزیع نمرات ریایشی در چارچوب ایجاد این شرکا در تمام ولسوالی های افغانستان ادامه خواهد یافت.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
به خاطر کشته شدن 36 تن از اعضای تیم هاکی روسیه که در اثر یکسانه‌های هوایی کشته شدند، مقامات روسیه و همه علاقه‌مندان هاکی در این کشور سوگوار هستند. رئیس فدراسیون بین‌المللی هاکی جهان روز چهارشنبه را یک روز سیاه در تاریخ ورزش دنیا خوانده است. مرکز خبری رادیو آزادی در این رابطه گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را از همکارم آرش همایون می‌شنوید.
بعد از آن که 43 تن به شمول 36 بازیکن تیم هاکی یاروسلاو لوکوموتیو و ترینر آنها که شهروندان 10 کشور جهان بودند در اثر سقوط یک طیاره مسافربری جت به روز چهارشنبه در شهر یاروسلاو کشته شدند، رینی فاسل رئیس فدراسیون بین‌المللی هاکی جهان این روز را یک روز تاریک و سیاه در تاریخ ورزش جهان خواند. رینی فاسل میگوید این حادثه نه تنها باعث تأثیر روسیه شده است، بلکه در این تأثیر و اندو 10 کشور جهان به شمول بلاروس، جمهوریت چک، لاتویا، سویدن، سلواک و کانادا نیز شاملند. در شرایطی که در سواحل دریای والگا تحقیقات در مورد این حادثه آغاز شده است، علاقمندان و بازیکنان ورزش هاکی در سراسر جهان همدردیشان را با تیم هاکی یاروسلاو لوکوموتیو ابراز می‌دارند. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدویدف نیز مراتب همدردیش را با قربانیان این حادثه ابراز کرده گفته است تأثیر علاقمندان تیم هاکی یاروسلاو لوکوموتیو یک ماتم برای همه کشور روسیه بوده، قرار است در این رابطه بیانیه را نیز ایراد کند. رئیس عمومی کلاب لوکوموتیو در شهر منسک الکسی توربین از حادثه سقوط طیاره حامل ورزشکاران ابراز تأثیر کرده گفت این رویداد برای ما یک شوک و تکان واقعی بود. ما مراتب تسلیت خود را به خانواده ها و بازماندگان قربانیان این حادثه ابراز میکنیم. کلاب لوکوموتیو در لیگ هاکی یکی از قوی ترین کلاب ها بود و علاقمندان هاکی انتظار مسابقه را داشته، همه تیکت های این مسابقه ریزرو شده قرار بود در نخستین مسابقات موسمی سال 2011 و 2012 به روز جمعه تیم مشهور هاکی یاروسلاو لوکوموتیو با تیم دینامو مینسک مسابقه دهد. ولی طیاره حامل ورزشکاران آن تیم لحظات بعد از پرواز از میدان هوایی تونوشنا سقوط کرد. در این حادثه فقط یک عضو تیم هاکی و یک تن از عملای پرواز این طیاره زنده باقی ماندند که وضعیت صحی آنها نیز وخیم می باشد. در بین قربانیان این حادثه 3 شهروند جمهوریت چک نیز شاملند. صدها تن از علاقمندان آنها با گردهمایی در میدان مرکزی شهر تاریخی پراگ از آنها یادبود به عمل آوردند. یانا و پیتر دو علاقمند این ورزشکاران از دست رفته که در این گردهمایی شرکت داشتند میگویند هرگز نباید این حادثه اتفاق می افتاد. این حادثه نباید اتفاق می افتاد. آنها خوبترین بازیکنان هاکی و جوانان برگزیده بودند که از ما نمایندگی می کردند. آنها روی یخ بازی های زیادی را انجام داده بودند. ما آنها را از دست دادیم. تا هنوز به طور رسمی در مورد علت این حادثه چیزی گفته نشده است، اما آژانس خبری انترفاکس با نقل قول از مقامات اداره کنترل هوایی روسیه میگوید طیاره حامل ورزشکاران هنگام پرواز مشکل داشت و با یک پایه یا آنتن تصادم نموده سقوط کرد. به نظر می رسد این حادثه سقوط طیاره بر ورزش هاکی در روسیه تأثیرات عمیق بگذارد. سقوط این طیاره در هوای صاف دومین حادثه است که امسال در روسیه اتفاق افتاده بر سابقه مسئولیت هوایی روسیه سایه می افکند. در ماه جون در منطقه کریلیای روسیه یک طیاره مسافربری جت سقوط کرد و 47 تن در اثر آن هلاک شدند.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش سانحه هوایی در روسیه که طی آن 36 نفر از اعضای تیم هاکی این کشور کشته شدند، میرسیم به پایان مجله خبری شامگاهی امروز. من سلطان محمد سرور و همکار تکنیکیم حمید رکین از همراهیتان تشکر میکنیم. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم همکاران رادیو آزادی در خدمتتان خواهد بود، شما را به خداوند میسپاریم.